دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم، د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو دغه پروګرام وړاندې کوم. په دې غرمنۍ خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د فساد ضد مبارزې څلورم کلنۍ کانفرنس وشو. ولسمشر اشرف غني دې کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې حکومت یې د فساد پر ضد په مبارزه کې کلکه سیاسي اراده لري. اخوا په چین کې نن د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو و ناسته روانه ده. د دفاع وزارتونو په سطحه په دې ناسته کې استازي برخه لري چې د تروریزم پر ضد په مبارزه باندې به خبرې کوي. دا نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو ساتلیکونه. د غزنی ولایت سیمهییز چارواکي وایي د دې ولایت په جغتو او قرباغ ولسوالیو تېره شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې پر منځني ختیځ کې له پراخه قدرته برخمن وي. د کاناډا پولیسو وایي په تورنټو ښار کې یو ډریور کرایه شوی موټر پیاده راو کې پر خلکو وروسته چې په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت سیمهییز چارواکي وایي د ولایت په جغتو او قرباغ ولسوالیو تېره شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسلوالو طالبانو د یو ستر ګروپ په ګډون 8 وسلوال طالبان او څلور سیمهییز پولیس وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري پر جغتو ولسوالۍ د تېره شپې د برید په اړه وویل.
تیره شپه شاوخوا دوه بجې څلور د ټولو وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ د خیاغ درې په ساحه کې د کنازي طریقې پر دوو امنیتي پوستو د لیږد کېدنه او خلکو نښتو د دواړو لورو تر منځ د سهار تر پنځمې بجې پورې ادامه درلوده. نښتې په پایله کې د کنازي طریقې پر دوو سره ترتیلي او رسلي دي او درې تنه سرتیریان پاتیان دي. دغه راز د وسلوالو د یو سرګروپ قاري صنایع په ګډون شپږ وسلوال هم وژل شوي دي او دغه ټاکیان ځان ته ابتدایي معلومات.
ښاغلي نوري دغه راز وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د قرباغ ولسوالۍ په اهن سیمه کې د پولیسو پر پوستو هم بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. د هغه په وینا په دې بریدونو او نښتو کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د چپې درې په ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د سرې قطعې قومندان وژل شوی دی. د کونړ د امنیې قومندانۍ ویان فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل ګډو افغان ځواکونو پرون د چپې درې په سیدور سیمه کې عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د داعش ډلې د سرې قطعې سیمه ییز قومندان قاري زاهد چې په پیري مشهور وژل شوی او زیاته اندازه وسلې او مهمات هم ترې ترلاسه شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. په فاریاب کې د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان غلام فاروق قاطع او درې ساتونکي تېره شپه په یوه حمله کې ووژل شو. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې جنرال قاطع د شپې په یوه بجه هغه مهال ووژل شو چې دوه بوشکۍ ماینونه پر ټانک وچاورېدل. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې جنرال قاطع د المار ولسوالۍ په شیرنک سیمه کې د هغې پوستې له سرتېرو سره د مرستې لپاره روان و چې پرون شپه د وسلوالو طالبانو لخوا حمله پرې شوې وه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې پر منځني ختیځ کې له پراخه قدرته برخمن وي. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. ظریف چې د دوشنبې د ورځې ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وینا کوله وویل چې په سیمه کې د زیات قدرت لرلو لپاره هڅ چې نور هیوادونه شاته کړي سیمه ورانه کړي او اوس د دې اړتیا ده چې دغه وضعیت بدل شي. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډریور کرایه شوی موټر په پیاده رو کې په خلکو وروسته چې په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې داسې ښکاري چې دا یو قصدي حمله وه، خو چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. د عامه مسؤلیت وزیر رالف ګودل تېره شپه په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل ښکاري چې د تورنټو د شمال په یو څلور لارې کې دا بوږنوونکې پیښه د کاناډا د ملي امنیت له مسلې سره ارتباط نه لري. حکومت هم تروریستي حملو ځانګړی خبرداری نه دی ورکړی. پولیسو د دغه موټر ډرایور 25 کلن الیک مینیاسان معرفي کړی او ویلي دي چې هغه اوس مهال په توقیف کې دی. امنیتي چارواکي وایي مینیاسان د تورنټو اوسیدونکی دی او له پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. د راپورونو له مخې په یوه روغتون کې د 25 کسانو حالت نازک دی. د پیښې له ځایه تقریبا 10 کیلومتر لرې د تورنټو په یوه بله سیمه کې د نړۍ د 2 سترو صنعتي هیوادونو G20 د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه. د کاناډا پولیسو ویلي چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دواړو پیښو ترمنځ کومه اړیکه نشته. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند د CIA پخوانی رئیس مایک پومپیو تایید کړ. په دې اړه تیره شپه ناوخته په سنا کې رایه واخیستل شوه چې تر ډیره د ګوندي تړاو پر بنسټ وي، داسې چې ټولو 11 جمهوري غوښتونکو مثبتې او 9 ډیموکراتانو منفي رایه ورکړې. د سنا د اکثریت مشر میچ مکونل د پریکړې هرکلی وکړ. وی ویل چې د اونۍ په پای کې د سنا په عمومي غونډه کې به کافي رایې وي څو پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تصویب کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر مشر جورج بوش 2 ساعته وروسته له دې چې میرمنې باربارا خاورو ته وسپارل شوه په هیوستون ښار کې د یوې ناروغۍ په خاطر په روغتون کې بستر شو. د بوش د کورنۍ ویان جی میکارت پرون په ټویټر کې په یو پیغام ولیکل چې مشر بوش چې اوس مهال 93 کلن دی د یوې ساري ناروغۍ له کبله د یکشنبې په ورځ د هیوستون په یو روغتون کې تر علاج لاندې ونیول شو او اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی. د بوش د میرمنې باربارا د جنازې په مراسمو کې پخوانیو ولسمشرانو بل کلنټن، باراک اوباما، جورج ډبلیو بوش، دوی میرمنو او اوسنۍ لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ ګډون کړی و.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه خرمنی پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر نن د اروپایي ټولنې په 4 کلنۍ کانفرنس کې چې د فساد پر ضد مبارزې لپاره په کابل کې جوړ شوی و برخه واخیسته. وینا یې وکړه. ښاغلی غنی وویل د فساد سره د مبارزې په برخه کې باید د حکومت په سیاسي ارادې باندې سیاسي اراده غلطه تعبیر نشي. هم د کانفرنس کې د امریکا د مرستو د بیرغونې مفتش هم وویل چې فساد او جګړه سره تړلې ده. اخوا په شانګهای کې د مرکزی آسیا او د چین د دفاع د وزیرانو ترمنځ ناسته روانه ده. دوی د تروریزم پر سر په اړوندو مسایلو باندې خبرې کوي. په یو بل ریپورت کې هم اوري چې په ننګرهار کې ځینې نجونې د هلکانو په جامه کې رالویږي او د خپلو کورنیو لپاره کارونه کوي. له هغې ډلې هم ستاره
مې ستاره دای ما تلس کله نه غنو دا زه چې پیدا شوم دا جامه چې ما چول زبلار سره خپل تجم د مجبورۍ نه زم خوښ لرم چې موږ هم ځان جنې کوم نکې یم چاره نو نکې.
او دوی مې نیمه یم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړی ده. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې 12:08 د غرمې. نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د فساد ضد مبارزې 4 کلنۍ کانفرنس وشو. دې کانفرنس ته ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړه. هغه وویل عام ولس ته باید د حکومت د کړنو په اړه ځواب وویل شي. ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې د فساد پر ضد د خبره کلکه سیاسي اراده لري. محمد حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداشي به د کابل په سټوډیو کې دی. حدیث پردیس، مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. نن په کابل کې د اروپایي ټولنې کلنۍ 4 کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې چې د فساد ضد مبارزې او د سولې د پرمختګ تر عنوان لاندې دغه کانفرنس جوړ شوی و. په پیل کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیرمادون خبرې وکړې. هغه هم د فساد پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه لرل او کوم اقدامات چې شوي دي ترې هرکلی وکړ. ورپسې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مفصل وینا درلوده. د خغلی غنی خبرې په درې عمده برخو متمرکز وي. لومړی ولسمشر ویل چې د فساد پر وړاندې باید دا ټولو ته معلومه شوی وي چې حکومت په جدي توګه سیاسي اراده لري، اما د ویل چې په ټوله کې د اقداماتو پر اړه باندې هغه اقدامات چې لازمی وو حکومت لا هم یو برخه کې پاتې راغلی. په مشخصه توګه خغلی غنی زینو اداراتو ته اشاره درلوده. د ویل چې د یو قضایي ورګانونه د فساد ضد مبارزې په برخه کې خپ حرکت لري، اما تر اوسه اوس هم ډیره فاصله موجوده ده. مشخصا د پارلمان پر بیت ویل چې په ځای دی چې پارلمان د یو داسې بنسټ په توګه چې د فساد ضد مبارزه وکړي په خپل یو شمیر وکیلان په فساد کې ښکیل دي چې دا یو جدي مسله ده او د وکیلانو پارلماني مسؤلیت ستونزې جوړې کړې دي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي غنی د خبرو یو برخه اوریدونکو سره وورو.
A whole of state effort, unfortunately, is not yet in place. The judicial executive branches.
خغلی غنی وایي چې په ټوله کې د حکومت اقدامات د فساد ضد مبارزې په برخه کې وو، اما نتیجه یې په بعضو مواردو کې نتیجه یې په هغه شکل چې لازمه و نه درلوده. خغلی غنی وایي د عدلي او قضایي بنسټونو د فساد ضد مبارزې په برخه کې ښه حرکت درلوده، اما اوس هم ډېره فاصله موجوده ده. د خغلی غنی په خبره چې پارلمان چې باید د فساد ضد مبارزې په برخه کې یو عمده بنسټ وي، دوی خپل په فساد کې ښکیل د دوی پارلماني مسؤلیت یو ستونزه جوړوي. سانګزای صاحب ته غونډې په پای کې، البته د لومړۍ برخې په پای کې، د افغانستان د بیا رغونې د امریکا لپاره د بیا رغونې سر مفتش جان صاحب کو خبرې وکړې، مفصله وینا یې درلوده، ټینګار یې په دې درلوده چې افغان حکومت باید کومې شمنې چې کړي هغه عملي کړي او اقدامات د فساد ضد مبارزې په برخه کې لا نور ګړندي کړي. بله
بله، زیاته مننه کوم. حدیث پردي سوچې له کابل دغه کانفرنس تعقیبو. په کابل کې نن د اروپای ټولنې د فساد ضد مبارزې څلورم کلنۍ کانفرنس وشو. ولسمشر غنی مفصلې خبرې وکړې. له هغې ډلې وویل چې ولس ته باید د حکومت د کړنو په اړه ځواب وویل شي. همداراز یې د خپل حکومت له هغې سیاسي ارادې خبرې وکړې چې د خبره د فساد پر وړاندې په مبارزه کې لري. اخوا د امریکا د مرستو د بیا رغونې سر مفتش جان صاحب کو بیا وویل فساد او جګړه سره تړلي، او که جګړه لرې کول غواړو نو باید فساد له منځه لاړ شي. په همدې ارتباط باندې حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه شیرالا جبرخیل سره هم مرکه کړې ده او د فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې د هغه نظر غوښتی دی. ښاغلی جبرخیل په لومړي سر کې د ملي یووالي حکومت له لوري ترسره شوي اقداماتو په اړه خبرې کوي، البته د فساد په برخه کې.
ډېره مهمه خبره ده د فساد سره د مبارزې خبره، چې موږ زمونږ چارواکي مسؤولین څومره د فساد د لرې کولو یا د ده سره د مبارزې دپاره ژمن دي، ژمنتیا لري. دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ خو دغه د ملي یووالي حکومت ته راپاتې میراث د جناب حامد کرزي نه شونی نه بولو چې دلته د پراخه پیمانه د فساد په مقابل کې مبارزه وشي. یو اساسي عامل چې د امنیت د نه راتللو په دې ملک کې راڅرګندېږي هغه د فساد جرمي دي چې په دې جامې کې دي او ډېر پرمختللې ریښې پیدا کړې دي. من د دې لپاره زه په دې اندم چې تر څو چې یو قوي هوډ نه وي او د دولت په دننه کې کوم باندونه چې موجود دي، مافیا موجوده ده، د هغوی سره په کلک توګه او د جمهور رئیس نه په کلکه ننګ او ملاتړ ونیسي، دا به ډېره مشکله وي چې موږ د فساد په مقابل کې رښتیا هم مبارزه وکړو.
جبرخیل صاحب، کله چې ولسمشر نن هم دا خبره وکړه چې هیڅوک باید په دې رابطه شک ونه لري چې د ملي یووالي حکومت سیاسي مشرتابه د فساد پر وړاندې د مبارزې اراده نه لري،
اراده رئیس جمهور لري او موږ ته راڅرګندېږي چې جمهور رئیس دې خبرې ته لیواله ده چې د اداري فساد مقابل کې مبارزه وشي. ولې دې ته جمهور رئیس کوم کاري ټیم چې دا ولغنه راکته دا د اجرایي کوم چې د قانون نه پورته کوم پوسټ مېستر اغلې دا او دا اوس دواړه چې وسنجي د سونو مشاورین لري. ولې بدبختانه
پتنه می دا کوله. تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې فساد له جنگ سره تړلې موضوع ده، کله چې لږ ته وضاحت ورکړي
چې په دې ملک کې آرامي وي او بیا آرامي په نتیجه کې موږ د ثبات پاتې شو، هلته بیا شونه ده مشکله به نه وي چې کار اهل کار ته وسپارل شي، د ده په څنګ کې ښه کنټرول صورت ونیسي. اوس خو سم نیمایي ژوند د جمهور رئیس په امنیتي مسایلو تېرېږي.
و مورده چې د سیاسي چارو کارپو شیرلا جبرخیلو له موږ سره د فساد پر ضد مبارزه کې خپل تحلیل شریکه او همدارنګه د ملي والی حکومت په کارونو هم خبري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو فیسبوک هم مهروي facebook.com/azadiradio التام خبرونه او راپورونه لیدلای شي. اوس ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وای.
د کندهار د ځنګړي اقتصادي ازمایښتي زون د جوړولو طرحه تیر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په ریاست د اقتصاد پالیسي شورا کې تایید شوه. د افغانستان جمهور ریاست له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې د کندهار ځنګړي اقتصادي زون ته د پراختیا ورکونې لپاره خصوصي سکتور ته د تطبیقونکي او پراختیا ورکونکي په توګه ترجیح ورکوي او د دولتلبي لاره د بلابلو مقیدو مدلونو د وړاندې کولو وړاندیز کوي. وړاندې په لمه کې راغلي چې ولسمشر د ځمکو د اړتیا لارښوونه کړي چې د کندهار ځنګړي اقتصادي ازمیختي زون ته زر جره بزمکه ځنګړي کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وای د کندهار ځنګړي اقتصادي ازمیختي زون به د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغیز ولري. په افغانستان کې نن لومړنی اسلامي بانک افتتاح شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته وویل د یاد بانک په پرانیست غونډه کې د دغه خونې مسولینو یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او دغه شان د خصوصي سکتور او خصوصي بانکونو مسولینو ګډون کړی. دغه بانک په خوا د بختر بانک یا د افغانستان د پراختیايي بانک په نوم فعالیت درلود چې اوس د افغانستان اسلامي بانک په نوم یو ځل بیا فعالیت پیل کړی. ښاغلی پسرلی زیاتوي په دې سره به د پانګونې په برخه کې مناسب فرصتونه برابر شي، خصوصي سکتور لا پراختیا سره به مرسته وکړي او دغه شان د خلکو باور ترلاسه کولو لپاره یو ګټور ګام دی. د یادونې ده چې دغه بانک په اسلامي اقتصاد ولاړ بانک دی او هیڅ ډول سود پکې نشته. د افغانستان په اسلامي بانک کې ټول محصولات او بانکي خدمتونه د اسلامي شریعت پر بنسټ په مالي اسلامي سټانډرډ ولاړ او پرمخ ځي. دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بای یو بوري قزاقي وړو یو ضرورتي افغاني، د بوري یو 50 کیلو بوري 1580 افغاني، یو درې نیمنۍ دوریزو بوري 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 340 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل هم 340 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر او 1 افغانۍ 25 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 50 پوله، د اماراتو یو درهم 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستان نې کلدارې 1580 افغانۍ سره تبادله کیږي.
مننه چې تر دې د مومود ازادي راډیو دغه پروګرام اوریدلې. چین نن د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د استازو کوربه دی. د چین دفاع وزارت ویلي په بیجینګ کې باندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو استازي پر مهمو سیمه ایزو مسلو بحث کوي، خو د تروریزم پر ضد مبارزه به د ټولو بحثونو په سر کې وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورت خپور کړی چې فرشتي جلالزی جزئیات راټول کړي او دا اوس په سټوډیو کې ده. فرشتي، د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې نن اساسي بحث د تروریزم دی، خو د دې بحث جزئیات څه دي، په څه ډول دغه مبارزه مختوړی دی؟
جزئیات خو ډیر نه دی خبره سوی. سفی ولاده کدا بس غالبا نو سم روان دی. د چین دفاع وزیر وی فینګینن د شانګهای د همکاري د سازمان د اتو دایمي غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د کتنې په پایل کې وویل چې دا ډله په سیمه کې د سولې لپاره د یو قوت په توګه ولاړ ده. هغه وویل چې له تروریزم سره مبارزه د سازمان د ټولو غړو هغه سره اندیشنه ده چې پر نننی بحث به غالب وي. چین به د جون په میاشت کې دغه سازمان د مشرانو د غونډې کوربه وي. نو د چین حکومت پر دې تیاری باندې لګیا دی. د منځنۍ اسیا د 50 جمهوریتونو، د روسیې، هند او پاکستان د دفاع وزیرانو، د شانګهای د سازمان چې د سازمان اصلي غړي دینن په دغه غونډه کې ګډون کړی، ورسته به نور جزئیات راسي.
افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی. په غونډه کې د افغانستان استازي هم شته که څنګه، او د افغانستان په اړه باندې به بحث کیږي په دې غونډه کې؟
او افغانستان په 2012 کال کې د شانګهای په سازمان کې د نظر یاد کتونکو په توګه ومنل شو. دا نه دی ویل چې د افغانستان دفاع وزیر ورغلی، خو د چین حکومت په افغانستان کې د خپل سیاسي رول د پراختیا لپاره هڅه کوي د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ خبر لپاره په څلور اړخیزو مذاکرو کې چې بیا نتیجې پرته پای ته ورسېدې. چین یو مهم اړخو د چین دفاع وزارت منځنۍ اسیا د هیوادونو دفاع وزیرانو غوښتنه کړې چې د سیمه ییز امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولوبوي. چین د دې لپاره یوازې په پوځي همکاریو اتکا نه ده کړې، بلکې سترې اقتصادي پروژې هم په سیمه کې پلان کړي دي. د بېلګې په ډول د یو کمربند یو سړک سره پروژه چې د ورېښمو د لارې پر نظر رامنځته شوې او زړه یې په منځنۍ اسیا کې پروت دی.
زیاته مننه کوم فرشته جلال زی و چې د شانګهای سازمان د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. د غونډه د دفاع د وزیرانو ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې نارینه اولادونه نه لري نو خپل یو لور د الکانو په څیر او د الکانو په جامه کې را لویوي. ستاره د همداسې یوې کورنۍ د نوموړي چې د الکانو جامې اغوندي د جلال آباد ښار ته نږدې د خښتو په یوې بټۍ کې له خپل پوروړي او سپینګیري پلار سره کار کوي. ستاره که څه هم هیله لري چې د یوې نجلۍ په توګه ژوند وکړي، خو دا همګړی د ژوند شرایطو ترې د ارمان لوټلی. په اړه یې د فرانسې خبري اژانس اف پی د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
ستاره اتلس کلنه او د خپل پلار و مور د شپګلونو مشره ده. دا په د تقدیر وې شو چې د ستاره مور پلار ته خدای زوی نه دی ورکړي، خو د قسمت د دې پریکړې درون پیټه یوازې اتلس کلنه ستاره پر وګوري او د کورنۍ د دې تشې د ډکول لپاره اړ ده چې باید د هلکانو په څیر جامې واغوندي او باید د پلار سره د نارینه په څیر د خښتو په یوې بټۍ کې کار وکړي. جلال آباد ته نږدې د خښتو په یوې بټۍ کې له پلار سره یو ځای کار کول د ستاره د ورځني ژوند مهمه برخه ده. ستاره وای پلار تل یادونه کوي چې ستاره داسې ده لکه مشر زوی، خو دا یوازې یوه یادونه نه ده، بلکې د ستاره مور او پلار غواړي چې لوري ورته د زوی ځای ډک او د یو هلک په څیر کار وکړي. نوموړی د ګڼو نورو نجونو په څیر غواړي د یوې نجلۍ په توګه جامې واغوندي او د یوې نجلۍ په توګه ژوند وکړي، خو بې وسلۍ له ستاره د ژوند حق لوټلی دی.
زم خواهش لارم چې موږ همزان جنې کوم نه کېږي، موږ چاره نو نه کېږو لار مزه دې مور مزه پیدا شپه خویندې مونږه.
ستاره او کورنۍ د ګڼو نورو بې وسلو کورنیو په څیر د جلال آباد ښار ته نږدې د خښتو د یوې لویې بټۍ د څښتنه او ځینو خپلوانو 25,000 افغانۍ پوره وړي دي چې باید کار وکړي او پوره یې کړي. نوموړي باید د نارینه په څیر د خښتو جوړولو درون کار وکړي څو له خپلې کورنۍ سره مالي مرسته وکړي شي، او د دې کار لپاره باید هغه د هلکانو جامې واغوندي. د ستاره په وینا د هلکانو جامې له مجبورۍ پتن کړي، کنه د بلې هر نجلۍ په څیر غواړي د جنکیو په څیر ژوند وکړي.
د مجبورۍ نه د رازم او بیته په ژړا د کور د زموزه چې د لباس خپل ګورم دیم چې د مازوان کومه سي تیری د مازوان د خپل بچ پیدا شو په دردونو کې دی.
د ستاره مور وای لوري نه یوازې د خښتو بټۍ کې کار کوي، بلکې نور له کوره بهر کارونه لکه له بازار سودا اخیستل او نور چاري هم په غاړه دي. هغه وای ورته اندېښمنه ده، خو له دې پرته بله چاره نه لري. د ستاره پلار نور وای کاش چې زوی درلودی، په هغه صورت کې به اړ نه و چې خپله لور اړ کړي چې د سړیو په څیر جامې واغوندي او د هلکانو په څیر کار وکړي. که څه هم دا د ستاره لوی ارمان او هیله ده چې د نجونو په څیر جامې واغوندي او د ښځو په څیر ژوند وکړي، خو له پلار سره د خښتو په بټۍ کې د کار کولو لپاره اړ ده چې د هلکانو په څیر ګرځېدو ته دوام ورکړي، ځکه د دې په وینا که د نجونو په جامه کې له کوره بهر کار کوي نو له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. هغه وایي هڅه یې دا ده چې نورې 15 خویندې اړ نه شي چې د هلکانو په څیر ژوند وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته غوږ دو چې اجمل تورمان په اړه تبصرې وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخابات په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د ملي شورا د یو شمېر غړو په حواله لیکلي د حکومت بې پروايي ښیي چې د انتخاباتو اراده نه لري. په مطلب کې د ځینو وکیلانو په حواله داسې راغلي چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول د انتخاباتي ادارو له هدف ګرځېدو او په وړاندې د حکومت بې پروايي د انتخاباتو د ترسره کېدو په تړاو د حکومت پر ارادې شکونه ډېر کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي د انتخاباتو لپاره د حکومت له لوري د جامع امنیتي پلان نشټواله پر انتخاباتي ادارو د وسلوالو بریدونه او په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پاړه د حکومت له لوري د عامه پوهاوي نشټواله هغه عوامل دي چې د انتخاباتو د نه ترسره کېدو پاړه یې شکونه ډېر کړي دي. سرخط پلواکی ورسپانی هم په دې اړه پخپل یو مطلب کې لیکلي، پکتیاوال پر تذکره د شټیکر لګولو سیستم نه مني. په مطلب کې وړاندې راغلي د پکتیا ولایت اوسیدونکو له امنیتي پلوه دا کار ناسم ګڼلی او ټینګار کوي چې پر بدیل لارې فکر وشي، ځکه په دې ډول د دوی ګډون په انتخاباتو کې له ستونزو سره مخ کیږي. په مطلب کې د نوموړي ولایت د اوسیدونکو په حواله دا هم راغلي چې لرای د خلکو په محرومېدو درغلی او داسې پارلمان جوړېدو ته لار هواریږي چې د خلکو اراده پکې نه وي شامله او نه به د ملت او هیواد د ګټو پر اساس فعالیت کوي. خو د مطلب لیکوال لیکي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز چارواکو ځواب ورته دادی چې دا یوه ملي پروسه ده او د یوې سیمې او ولایت لپاره پکې بدلون نشي راتلی او د بدلون پریکړه به هم مرکزی اداره کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي دي. سره مقاله لیکونکي وړاندیز کړی چې په هیواد کې ټاکنې په حوزه‌ای بڼه وشي، ځکه په دې ډول به هم ملت ته د منلو وړ وي او هم به د ولسواکۍ مهم اصل پکې خوندي وي. ورځپاڼه لیکي له دې پرته به انتخابات د ولس په وینو لړلې وي او د ګڼ ملت حق په یو څو د ګوتو په شمیر لګکیو ته ورکول کیږي. په سر مقاله کې له امنیتي نظره د انتخاباتو پر وړاندې په ستونزو جوړولو کې پاکستان هم تورن ګڼل شوی او ویل شوی چې افغانستان دا تاریخي دښمن په هیڅ ډول نه غواړي چې په دغه هیواد کې د ولسواکۍ دا مهم اصل بنسټیز شي. او اطلاعات روس پلواکی ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي او د انتخاباتو بریا او ناکامي د دغه بهیر په شفافیت پورې تړلې ګڼلې ده.
ستاسو له پیغامونو
هلو، السلام علیکم. زه تخر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې ما دا پیغام د حکومت ورسي چې دوی د پاکستان سره څه غونډې کوي، د طالبان چې په خوله دلته ګیر شي، په افغانستان کې چې وایي په خوله وایي چې موږ په پاکستان کې روزل شوي راسو، د پاکستان نه مني نو لا څه خبرې ورسره کوي چې دا دوه نیم پوښتنې دا دوه نیم غونډې سره شوي چې پاکستان په ژوند نه وسره وینو نه په ژوند د پاکستان یو په نامه شر په افغانستان کې نه پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د زابل او د افغانستان د ټولو لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده، دا مو شکایت دی چې د زابل په ولایت کې چې موږ کله پاسپورټ جوړوو، موږ لومړی عریضه وکړو، هغه مدیر د پاسپورټ ته ورلو سره د تذکرې د کافي او هغه د تذکرې پر شا باندې راته ولیکي چې ولاړ سه بیرته د تذکرو د مدیر سره تایید کړه د اصلي تذکره یې. هغه ته سیرا سو هغه خپل د تذکره را جوړه کړه د زمور څخه درته د تذکرو پر تایید باندې د مدیر د تذکرو 1500 افغانۍ غواړي، دا په قانوني توګه غواړي که په غیر قانوني وسره.
السلام علیکم. زه جاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کلی سره سره په تماس کې یم. موږ د حکومت څخه دغه هیله و هرزو لرو چې دا د سلاوات په کلي کې پاس پر مسجد باندې یوه عباده باوړۍ را ووي، د پښنګ د اوبو د کښتو د زاویاتو د جې اوبه نه غواړو، د اوبو سره موږ دغونه په ازاد یو دا وساله نه وسیر او 15 دقیقې نه کېږي د دغونه لرې ځای حکومت اوبه راوړلې دي، بس بېخي سره په ازاد یو، بس دغه شتنه او دغه قدر دولتي چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه له ازادي راډیو. سلام په فکره.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
مرانه چې ازادي راډیو ته غوږیست، اوس هم اسمت سروان یو جالب مطلب وایي. هغه دا چې مایکروسافت وایي 1500 سپوږمکۍ له لارې به د ځمکې د ټولې کورې ویډیوګانې اخلي. ښه ده چې دا مطلب واورو.
د مایکروسافت خاوند او مؤسس بیل ګیټس غواړي چې د 1500 سپوږمکیو په وسیله د ځمکې د ټولې کورې ویډیو واخلي. د میل ورسپانې د راپور له مخې بیل ګیټس د هغه سټارټ اپ ملاتړ کوي چې د مځکې د ټولو برخو د لوړ کیفیت د ویډیوي تصویرونو د اخیستلو لپاره جوړ شوی دی. د ارت نو په نوم سټارټ اپ 1500 سپوږمکۍ پورته کوي چې د مځکې ویډیو واخلي. د بیل ګیټس ترڅنګ د سافت بانک اجرایی رئیس هم غواړي چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. د دې پروژې لګښت $1 میلیارد اټکل شوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره پیسې ورته برابرې شوي دي. دا پروژه د غیر قانوني کب نیونې، د اوبو او هوا د وضعیت او د حیواناتو د مهاجرت په شان مواردو کې مرسته کولی شي. د دې ترڅنګ به د لومړي ځل لپاره د نړۍ په لوړ کیفیت ویډیو برابر شي.
وخت غرمې 12:00 شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د غزنی سیمه ای چارواکي وایي د دې ولایت په جغتو او قرباغ ولسوالیو تیر شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه سر ګروپ په ګډون 8 وسلوال طالبان او 4 سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د چپې درې په ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د سری قدي قومندان وژل شوی دی. په فاریاب کې د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان غلام فاروق قاتل له خپلو دریو ساتونکو سره تیر شپه په یوه حمله کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی چې په منځني ختیځ له پراخ قدرت برخمن وي. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډریور کرایه شوی موټر په پیاده رو کې په خلکو وروسته چې په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د صنعت د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوماند اسیا ای پخوانی رئیس مایک پومپیو تایید کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام شنونده های عزیز رادیو زدی و یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو زدی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. برای شنونده های عزیز در برنامه روی بیماری ملاریا و راه های جلوگیری و وقایش صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب محمد نعیم حبیب مسئول بخش هماهنگی پروگرام ملی کنترل ملاریا وزارت صحت عام مهمان ما هستند تا در مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت شان آغاز کنند، گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر 22 میلیون نفوس این کشور در معرض خطر بیماری ملاریا قرار دارند. بیماری ایجاد شده توسط انگل ملاریا که به عنوان بیماری ملاریا نامیده می شود می تواند نشانه های متنوع و گسترده ای داشته باشد که می تواند آنها را به بیماری های خیلی خفیف و شدید طبقه بندی کرد. دکتر محمد سمی نهضت مسئول برنامه کنترل ملاریا وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو زدی گفت وزارت صحت عامه به خاطر کنترل و محو این بیماری برنامه های جدی را روی دست دارد. دکتر نهضت در مورد بیماری ملاریا چنین میگوید:
عامل مرض یک نوعی از میکروب یا پرازیتی بگوییم که انتقالش توسط پشه ها صورت میگیره. طبیعی است محیط مناسب برای نشو نما و تکثر پشه ها جای گرمسیر هستند و مناطقی که آب زیادتر اونجا تراکم میکنند به نسبت کشت شالی بگوییم یا ای که آبای ساده نسبت بارانه و بعض فیلابای یک جای تراکم میکنه زمینی رشد بر تکثر پشه ها مساعد میشه و بالاخره در اون مناطق زیادتر امکانات شیوع ملاریا احساس میشه.
دکتر نهضت میگوید توزیع پشه خانه ها برنامه های آگاهی عامه از طریق مساجد، مدارس، نشر مکرر پیام های تلویزیونی و رادیویی، ارتقای ظرفیت کاری کارمندان صحی و توزیع ادویه در ولایات دوردست از کارهایی است که این وزارت به خاطر محو و کاهش بیماری ملاریا در کشور انجام داده است. دکتران متخصص میگویند بیماری ملاریا با گزیدن پشه نوع انوفل به میان میآید. پشه انوفل ماده شبها خونخوری میکند و هنگام خونخوری از بزاق خود انگل های ملاریا را به داخل خون انسان تزریق می نماید. به گفته دکتر نهضت شیوع این بیماری بیشتر در ولایت گرمسیر کشور مانند کنر، لغمان و جلال آباد می باشد.
معرض عمده ملاریا عبارت از تب است، لرزه است، عرق است، بالاخره درد اعضا و هر کسی که احساس تب میکنه ناگزیر است به یکی از مراکز صحی مراجعه بکنه به خاطر تشخیص دقیق ملاریا. هر واقع ملاریا باید دقیقا تشخیص شود، با احساس درد باید تحت مرکز صحی مراجعه بکنه. امکانات تشخیصی ما در سر تا سر کشور داریم، البته به صورت رایگان و تداویشان دوای اشتخبر ملاریا است در همه مراکز صحی به صورت رایگان قابل دریافت است و تداوی
دکتران و متخصص میگوین این بیماری از طریق خون، از طریق پیوند اعضای بدن، از طریق مالاریا تراپی، هموتراپی، انتقال از طریق مادر به جنین و انتقال از طریق سرنگ آلوده از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکند. دکتر نهضت میگوید 24% نفوذ کشور تحت برنامه‌های وقایوی وزارت سلامت قرار دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
خب دکتر سپهبی، ابتدا در مورد ملاریا صحبت بکنیم که چه نوع یک بیماری است.
تشکر از اینکه شما ما را دعوت کردین و این موقع را دادین که ما از طریق رادیو آزادی در مورد ملاریا بر همتانان خود معلومات بدیم. قسمی که پیشتر دکتر سپهبی ما عرض کردن، ملاریا یک مرضی پرازیتی است که توسط پاشه مانس انافل من شخص مریض به شخص سالم انتقال میکنه. و این مرضی عموما شیوعش در ماهای در مناطق گرمسیر و جاهایی که هوا استاده و یا مناطقی که شالیزار است در مناطق دیده میشه، عموما در ماهای جوزا تا جدی و عقرب این ترانسمیشن از این یا انتقال از این مرض در این مناطق صورت میگیره که ما در این وقت باید از پشخانه هایی که از طرف پروگرام ملی کنترل ملاریا به شکل مجانی توزیع میشه در ولایات، باید از او استفاده صورت بگیره که ما خود در مقابل از این مرض وقایه کنیم. و در صورتی که اشخاصی که در این مناطق زندگی میکنن و تب می داشته باشن، باید به نزدیکترین مرکز صحی برن به خاطر از اینکه معاینات از اونا در اونجا اجرا شوه. و در صورت موجودیت پرازیت در خون از یا که توسط میکروسکوپی تشخیص میشه و یا توسط یک تست تشخیصی است که به نام آردیتی میگن، توسط از او تشخیص صورت میگیره و مطابق نوعیت مرض برشان دوا ادویه به شکل مجانی از طریق مراکز صحی توصیه میشه.
بله دکتر سبیه، که عامل شخص گفتین تب است، یک فرد چند روز تب داشته باشه باید مراجعه کنه و غیر از عامل دیگه از این مرض چی است که در وجود شخص مشخص شوه که به ملاریا مبتلا است؟
اعراض و علائم ابتدایی از این مرض بگیم که عموما تب می داشته باشه مریض، لرزه است و تب به شکل وقفه‌ای می باشه، درد بدن می باشه، سردردی و بعض اوقات که زمانی که مریض به وقت زمان به کلینیک مراجعه نمی کنه میشه که امراض از این تب شدت پیدا کنه و بعض اوقات دلبدی، استفراغات و بعض اعراض و علائم دیگه پیشرفته ده و وجود از اونا تحسس کنه که مریض از شکل عادی به شکل وخامت سوق برده.
و این یک نوع ملاریاست یا ملاریوم چندین نوع داره؟
خب سوال بسیار خوب است. خوشبختانه بگویم که در افغانستان دو نوع ملاریا ما داریم که یکی نوع پلازمودیم وایواکس است و اکثرا در جامعه ما به نام ملاریا سلیم رو میراد میکنن و نوع دیگه از او که به نام ملاریا فلسیفارم یا ملاریا پی اف یاد میشه، عموما واقعات از این زودتر اختلاطی میشه. و به سطح جهان اگه ببینیم 4 نوع ملاریا وجود داره که بر علاوه از ملاریا پی اف و پی اف که در افغانستان وجود داره، یک نوع ملاریا دیگه هست به نام پی او یا پلازمودیم اوفل و نوع دیگه از این به نام پی ام یا پلازمودیم ملاری. این هم خوشبختانه که دو نوع در کشور ما نیست، صرف همین دو نوع پلازمودیم فلسیفارم و پلازمودیم وایواکس
کدام نوعش خطرناک
است؟ نوع پی افش خطرناک است و خوشبختانه با اثر سعی کوشش وزارت سلامت و پروگرام ملی کنترل ملاریا وقات پی اف در افغانستان نظر به سالهای قبل بسیار کم شده و نظر به ارقامی که ما سال گذشته داشتیم تقریبا 5% تمام وقات ملاریایی که در افغانستان گزارش داده شده 5% از این شکل پی اف است و باقی مانده از این شکل پی وی است.
بسیار خوب. یک فرد که مبتلا به بیماری ملاریا باشه، مثلا زمانی که تشخیص شده، مدت تداوی از چقدر وقت در بر میگیره؟
خب باز هم برمیگردیم به نوعیت خود مریضی که آیا مریض نوع پی وی است یا نوع پی اف است. در صورتی که مریض نوع پی وی باشه، ما ادویه مشخص، ما یک گایدلاین به خاطر تداوی از این مریضا یا راهنمود به خاطر تداوی از این مریضا ما به اثر تحقیقاتی که در حوزه شرقی کشور صورت گرفته و به اساس ریکامندیشن یا تجویز WHO ما این راهنمود تداوی را جور کردیم که بر وقات پی وی ما دو قسم رژیم تداوی داریم که
یک تماس هم میگیریم شنونده از باید خوست داریم، بعدا در مورد شیوی تداوی صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
دغه څو ملاریا څو دولت بیا د دوړو کې دغه یوه دغه خړل کې کې دغه ملاریا بداله بداله دي.
سوال ندارین دکتر صاحب؟ گرفتین سوال شما؟
سوال شما گرفتم.
ارتباط داره با سوال ما هم میشه شجه پس خوین او پشتو بگوین بختر کشنا هم دیم
دیر من نه رو راست سوال نه ملاریا ما چنگه چه مخیم تاست عرض بکو پا افغانستان که دو دالا ملاریا وجود لری چه او پی وی ده او بل پی اف ده چه اکثر پی اف ده دماغی ملاریا هم ستاس علاقو که وی نو ده ده هر یو در ملنه چه ده بیلا بیلا ده چه ده پی وی ملاریا ده پارا منگه ده دری روز ده پارا یو قسم دوا ده او ده غی ترچنگ که چر تا ده مریض ده پارا بل دوا ده چه اغای ده دو افتو ده پارا تطبیقیگی چه ده غی ده پارا یو بل تست ضرورت ده چه یو قسم انزایم ده چه ده غی تست کول پکار دی پیا پاس ده غی نمونگه دوا ورکو امدغه سی ده ملاریا ده در ملین ده پارا باید داول ده ملاریا داول د لابراتواري معنی په واسطه موږ وټا کوچ پی وی ډول ده که پی ایف ډول ده که چیرته پلازمودیم وای واکس ونو دغه درمل نه ورکو که چیرته پی ایف ډول ده پی ایف ډول لپاره درې ورځې نه درمل نه دا ورپسې یوې ورځې لپاره بیا بل درمل نه دا چې هغه د ډاکټر د تجویز په حساب باندې تاسو کولای شئ روغتیایي مرکز ته ورشئ هلته به اول تاسو ټیسټ اجرا شي بیا د ټیسټ نه به وروسته بیا تاسو ته درمل نه ترسره شي.
تشکر ډاکټر صاحب. شما اشاره کردین به ملاریای مغزی هم آیا او خطرناک است؟ خب اول شنونده خدا میگیریم بعد از دیگه صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. یاد بخیر هستین.
تشکر سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
امان الله از ولایت بغلان و لسوالی برکه با تماس کردیم.
امان الله جان بسیار خوش آمدین. بفرمایید سوال تا را بگوین.
خوش باشین. سوال ما از دکتر صاحب همیسته که همین ملاریا که میشه یک انسان تا دوا رسیدن تا دیک میشه که ساقه کلینیکا استش مردم دور باشه یا نبودی دوا باشه یا دوا را در منطقه ما نرسیده باشه مثالش همین اینانیم کدام دوا داره که آدم بخوره نجات بیفت از ملاریا یا نداره؟ همین سوال از دکتر صاحب داریم.
خب تشکر برادر محترم امان الله خان. سوال خوبی کردین. خوشبختانه اول خود ما برتان بگیم که وزارت صحت عامه در هر نقطه مملکت ما و در هر نقطه هر ولایت به دسترس مریضا خدمات صحی را قرار داده و حتی به سوی قریه شما که رضاکارای صحی که به نام سیج دبلیو یا کارکنای صحی جامعه یاد میشه اونا هم همین خدمات در سطح قریه شما در نزدیک خانه شما اجرا میکنن که ما پروگرام ملی کنترل ملاریا بر از امو کارکنان صحی جامعه و در سطح کلینیکا ادوی ملاریا وجود داره و در سطح قریه که امو کارکنان صحی جامعه است یک نوع تست تشخیصی دارن که به نام آردیتی یاد میشه یا تست تشخیصی سریع میگن که توسط از او تست مریض اجرا میکنه زمانی که نوعیت ملاریا تعیین شد باز مطابق از او پیش از اونا دوایش هم موجود است ما برشان بر از اونا آموزش دادیم که مریضا را به وقت زمان تداوی بکنن و در قسمت سوال دوم سوالتان بگیم که شما گفتین دوای یونانی نه خیر هیچ دوای یونانی به خاطر تداوی ملاریا وجود نداره و ما دوای یونانی را هیچ وقت تجویز نمی کنیم وقت زمانی که یک مریض تب میکنه و فهمیدین که در صورتی که مریض تب داره و اعراض علائم دیگه که مثلا لرزه است و جاندردی و سردردی و یا دلبدی و استفراقاتی که پا برش پیدا میشه شما او را زودترین به زودترین فرصت اول در مستط قریتان برای کارکن صحی جامعه اگر در اون صورت امکانات پیش از اونا نمود شما میتونین به نزدیکترین مرکز صحی برسانید.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنانده همیشگی ما عبد الستار آخوندزاده روی خط هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم فرشته جان. سلام خدا به شما با دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. عبد الستار آخوندزاده هستم از رسوال بالا ما رو بتماشید.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب. بفرمایید.
دکتر صاحب محترم سوال من یه است که اینا اگه به وزارت صحت عامه دکتر رسمی باشن اگه آمار به دوستشان باشه اولین دفعه ملاریا به جهان که کشف شد چی وقت بود اگر این معلومات بتن پیش از این که کشف نشده بود مردم چی رقم وقت تداوی میکردن ملاریا رو اون وقت چی نام داشتن پیش از این که هنوز با کشف نشده بود افغانستان چی وقت کشف شده ولی کسی که با ملاریا گرفتار شده از چی غذای باید استفاده کنه اگر تداوی نشده همینطور به تفاوت بمانه مریض به چی عاقبت گرفتار میشه دیگه چی عوارض جانبی بده پیش میشه بدون ملاریا دیگه سوال می هست که به زمستان هم بعضی مردم تب و لرزه میشه او هم ملاریا هست یا دیگه مرضان تب و لرزه به انسان پیدا میشه من اگر جواب تا خیلی مهربانی میکنم
تشکر آخوندزاده صاحب بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میگن
آخوندزاده صاحب محترم تشکر من فکر میکنم که از ولایت بادغیس به تماس شدین
بله بله میشه
خب بسیار خب خوشبختانه من بگم که در ولایت بادغیس واقعات ملاریا بیخی اگر بگیم به نبود حساب است و ولایت بادغیس ما به حساب پروگرام محو ملاریا شامل است. در وجه وقعات ملاریا تقریبا دولت محو شدن است. و در قسمت سوالتان که در قسمت غذا گفتین و تداوی نشه و تب لرزه در زمستان پیدا شوه، در قسمت زمانی که مریضی که ملاریا میشه، ما بر از او بجای ازی که پرهیز بتیم باید بر از او غذای خوب و مایات باید برش داده شوه که مقاومت از او بلند بره، که در مقابل مریضی تا زمانی که ما برش او را به یک مرکز صحی میرسانیم و تداوی برش میتیم او بتانه که معالت تحمل کنه. و در صورتی که مریض تداوی نشه و واضح است که هر مریضی که باشه به طرف وخامت میره. و دیگه وقات را که گفتین در زمستان، در صورتی که وقات که تب لرزه میباشه یا وقات تبدار میباشه، اعراض علائم ملاریا بعض اوقات میشه همراه وقات گلوندردی یا شکل گریپ یا امراض طرق تنفسی که او انتانات طرق علوی تنفسی میباشه، بعض وقت با این هم مغالطه میشه. به خاطر عظمی است وقتی که یک مریض تب پیدا میکنه در مرکز سی باید مراجعه کنه، در اوجا باید به شکل دقیق مریض دیده شده. در صورتی که اشتباه ملاریا پیش از او میره، باید یا از طریق مایکروسکوپ خون از او گرفته شده، زیر مایکروسکوپ دیده شده که آیا این ملاریا است یا نیست، و یا اگر مایکروسکوپ امکاناتش نباشه، ما در سطح کلینیکا و در سطح پسته های سی خود ما تست تشخیصی سریع که آردیتی برشان گفتیم او را داریم که ما میتونیم اونو تست اجرا کنیم و مطابق نوعیت مرض که کدام نوع مرض است، کدام نوع ملاریا است ببخشین، مطابق از او ما برشان تداوی توصیه بکنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که شنونده دیگه در لین داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟
آقا امیر قلعه‌آباد خرم تاثیر تماس کیم.
آقا امیر جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان بگوین.
حضرت محترم دکتر صاحب سلامون و تاسو نه غیلی وړاندې کوم. دکتر صاحب نن دا پوښتنه ده چې دا ملاریا او لاشمانیا دغه یو څوک چې مثلا دغه ملاریا میاشه وشي چې همدینه دغه لاشمانیا هم دغه دانم پیدا کیږي او کنه دا بیل ده، او بل یو څوک موږ چې یو مریض لرو چې دوامدار ملاریا یې کلوروکین هم خوري، دغه لس دانې اول شپه څلور دانې بیا دوه دانې یعنې درې شپو کې دغه مکمله دغه دوز دغه لس دانې هم خوري، بیا چې واتلس ورځې بعد وینه چې کله بیا تېستي ملاریا مثبتي مثبتي، نو دغه باره کښې ډاکټر صاحب مونږ ته داسې یو دوام وښي مشخصه چې دغه که وخوري او چې دغه تکلیف رفع شي.
ښه ډېره مننه. وبخښه وروره، تا د کوم ځای نه تماس نیولی وو؟
جلال آباد د ښار نه غامیر خبرې کوم. جلال آباد
ډېره ښه ډېر ښه. هغه امیر خانه ډېر مننه ټلیفون دی، تا ډېره ښه موضوع را اوچته کړله. زه به تا ته ښه صحیح دقیقه لارښوونه په دې اکله وکړم. ملاریا بېله ناروغي ده او لاشمانیا بېله ناروغي ده. د ملاریا ناروغي چې ده، ما مخکې م یادونه وکړله، دا یو ډول میاشتې په واسطه چې انافل نومېږي، چې د هغې نه د ناروغ کس نه روغ کس ته مریضي انتقالوي. او د لاشمانیا مریضي هم د روغ کس نه ناروغ کس ته انتقالېږي. د هغې عامل یو بل ډول میاشه ده، خاورین میاشه ورته وایي یا سن فلای ورته وایي، چې د هغې په واسطه او اکثر هغه په هغه کې د تبه او دا نور شیان لکه چې په ملاریا کې په دې کې نه وي، او اکثر دا لشمانیا نه زخمونه جوړېږي، خو حال دا چې ملاریا نور په وجود کې دننه مشکلات انسان ته راپېښوي. د کوم مریض په هکله چې تاسو وویل چې تاسو دوامداره د دې درملنه کوئ او بیا پس د هغې نه لس ورځې پس چې بیا لاړ شئ د دې ټیسټ بیا مثبت وي، نو د دې پاکله د درملنې لپاره د دې مریض لپاره به تاسو ته یو درملنه تجویز کړم. یو خو په ننګرهار کې زمونږ ننګرهار مرکز کې مستوفیت چرایي سره دلته زمونږ یو یونټ دی د ملاریا کنټرول پروګرام یونټ په نامه، تاسو هلته هم کولی شئ لاړ شئ. غیر د هغې نه د عامې روغتیا وزارت له خوا نه چې کوم کلینیکونه د ننګرهار په ولایت کې موجود دي، تاسو هلته هم لاړ شئ. تاسو ته به ټیسټ ترسره کړي چې کوم ډول ملاریا ده، کېدای شي تاسو ویل چې پی وی ملاریا ده، نو د هغې دپاره یوازې دا درې ورځې درملنه چې لکه تاسو کلوروکین یاد کړل دا کافي نه ده. د دې دپاره جذري درملنه یا د دې چې تاسو وغواړئ چې د مریضي بیخي د دې کس د وجود د منځه لاړ شي، نو د دې دپاره د څوارلس ورځو دپاره د دې درې ورځو نه وروسته بله درملنه ده چې هغه دوایانې د ډاکټر د تجویز د سپارښتنې سره یو ځای تاسو واخلئ، او د هغه په طریقه باندې چې کومه لارښوونه ډاکټر صاحب تاسو ته کوي د هغې د لارښوونو مطابق باندې د هغه مریض درملنه وکړئ. نو تاسو کولای شئ چې کلینیکونو ته لاړ شئ او غیر دغه نه د زمونږ مرکز دی هلته لاړ شئ د مریض درملنه وکړئ. ان شاء الله الله به ورته صحت ورکړي.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه ترجم د فاریاب د ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه په تماس کې سلام تاسو میلمه ته. زما د میلمه یو دا پوښتنه ده چې د تر مخه خپل په مقدمه کې دعوه وویله چې په افغانستان په هر زور کې دغه کلینیکونه موږ لرو. متاسفانه چې ووایم د فاریاب را د ولایت را مقدمه خوا دغه دغه اسار ولسوالۍ او د ولسوالۍ حتی د مرغاب تر ډېرې سیمو پورې دغه کلینیک وجود نه لري. دا یوه خبره. بله خبره دا زموږ په وطن کې دا ملاریا مریض ډېره شته او دا خلک دا چې هر مریض چې دغه مریض چې په ډاکټر ته یوسي او دوا دوا ورکوي بدبختانه چې دغه مریض دی دوامدار وي ګرد عمر یې په وجود کې وي. نو که ډاکټر صاحب او داسې یو صحیح ادرس ولري چې دا زموږ د وطن مریضان هغه پر هغه ادرس ورسې دا مشکل به مو حل.
سوال
ندارین ډاکټر صاحب؟ نه سوال
دارم. آه بفرمایئ.
محترم حاجی صاحب تاسو به ماته ووایئ چې دا غورماچ د فاریاب د مرکز نه څومره فاصله لري؟
فاریاب تقریبا 18 کیلومتره یا 9 کیلومتره فاصله به لري.
یعنی په یو ساعت کې سړی رسېدی شي غزي پورې کنه؟
زموږ به یو منطقه خاص تر دغه پورې تر غلشاره پورې او بیا نو سړک دا پوښت تقریبا 2 ساعته مسافر 14 ساعت څخه چې راځي 3 ساعته 3.5 ساعته د موټر لار اوس مثلا دا کوهستاناتو داسې منطقه ده لکه چرشار او تورجارو لنګری ورزنک وایي او دورې داسې منطقه ده د سرحد خوا ته تر تلې کلا نه پورې مالدار پراته دي. دا خو ګرد عمر دغه سمې اوبه نه لري دا دغه ولاړې اوبه چښي او یا د بارانو اوبه دي چې ولاړې دي چښي
حاجی صاحب ډېره مننه ستاسو سوال نه زه به تاسو ته لارښوونه وکړم. یو خو دا کم ولسوالۍ چې تاسو یاده کړله غورماچ په دې ولسوالۍ کې کلینیک شته دی. تاسو کولای شئ چې هملته نږدې هغه کم کلینیک چې دی په هلته لاړ شئ خپل مریض ټیسټ وکړي او غیر د هغې نه هملته یې درملنه ترسره کیږي. او بل د فاریاب په مرکز کې چې صحت عامال ته ده هلته زمونږ ملاریا کنټرول پروګرام یو یونټ موجود دی چې په هغه کې مونږ کم د همدې کلینیکونو نه مونږ لکه لیدنه کوو هر وخت او د هغې تر څنګ مونږ د کلیو په سطح باندې مونږ د خلکو دپاره سهولتونه برابر کړي دي چې هلته هم لکه زمونږ د کلیوال د لکه صحیح رضاکاران د کلی په سطحه باندې موجود دي. د هغوی سره یو قسم ټیسټ موجود دی چې آر جی ټي ورته وایي یا چټک تشخیص ټیسټ دی چې په هغه باندې هم ټیسټ کیږي او صحیح مراکزو کې هم ټیسټ کیږي او غیر د هغې نه په فاریاب مرکز کې زمونږ د کوالټي اشورنس لابراتوار دی چې تاسو هلته لاړ شئ ستاسو د مریض ټیسټ به وشي د درملنې تر څنګ به تاسو ته نور سپارښتنې هم وشي. او کوم مریض چې تاسو یادوئ چې بار بار ملاریا کیږي دا هماغه پی وی ډول دی چې دا پی وی ډول عموما ډېر وخت پورې بیا دوباره په انسان باندې حمله کوي ځکه چې د هغې خپل هغه څه په ځیګر کې پاتې کیږي. نو د هغې لپاره جذري درملنه پکار ده چې نه یوازې چې دا کم 3 ورځې درملنه موږ کوو دغه 3 ورځو درملنه علاوه د 2 هفتو لپاره نوره درملنه ده چې باید موږ هغه ترسره کړو. نو د دې لپاره زه تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې اول خپل علاقه کې چې هم نږدې کلینیک دی تاسو هلته ورشئ. کچرته هلته تاسو ته امکانات نه نو تاسو کولای شئ فاریاب مرکز کې زمونږ کوالټي اشورنس لابراتوار دی تاسو هلته لاړ شئ مریض هلته ورسوي ان شاء الله چې صحیح درملنه به مرته ترسره شي او تشخیص به موشي.
بسیار زیات تشکر. یک شنونده دیگه داریم از ولایت ننګرهار. بله سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم السلام. نثار احمد من ننګرهار.
نثار احمد جان بسیار زیات خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ
ډاکټر صاحب محترم مې دا پوښتنه ده د ملاریا مریضتا په کوم موسم کې زیاده او بل دا پوښتنه ده د دماغي ملاریا وجه څه چې دا ډیر وخت سره ده په مریضتا راولي کنه د بل
ډېره مننه ډاکټر محترم نثار احمد خان. ستاسو سوال دا و چې کم موسم کې یو او بل دا چې سربل ملاریا په اقلم تپوس کړو. نو د موسم په اقلم مخ کې یادونه وکړله چې جوزانه تر تقریبا عقرب او قوس میاشت پورې بله وو دا انتشار کې خو زیاتره د دې وقت سرطان او اسد میاشت کې ډېر زیات وي خاصتا په ننګرهار کې او نور افغانستان په نور ولایت کې. د دې وخت همدغه د غزیدو یا د ترانسمیشن وخت ده. او د دماغی ملاریا یا سربلال ملاریا پاکل چې تاسو ویل کم ناروغان چې په پی ایف ناروغی باندې اخته کیږي یا پلازمونیم فالسیپارم باندې اخته کیږي، نو چرته که دا مریضان منګه په وخت سره کلینیک ته وینسو دا غوی تشخیص او درملنه ونشي، نو خامخا دا مریض د مریض حالت وخامت تزی او مریض نورم خرابیږي د تبه وجنه اماغه چې مریض حالت خرابیږي او مریض کوما ته ځي. چې کله مریض کوما ته لاړ نو بیا خلکو ته وجه دا دماغی ملاریا شوې ده. نو ښه به دا وي چې کله کم ناروغ زمونږ په کور کې تبه پیدا کړي او موږ ملاریایي سیمې کې اوسیږو، باید هغه مریض په وخت سره موږ کلینیک ته ورسوو چې د دې ناخوال نه یا د دې اختلاطاتو نه موږ مخنیوی وکړو.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم. بله، سلام علیکم. بله،
سلام علیکم. السلام علیکم، محمد داوود جان مهرات هستم.
محمد داوود جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خیر وشه. خورسی ده دکتر صاحب سن پشتنه داده که دل تا خوبست داده 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 ملاریا مریضی شده دیر کمه ده، اما یه شی شده تا دیر دیر خصد ده خام خواب الله شکیه و نفر حتمی دلیلی هاگه داده تو دلی مریضی ده. نو د ډاکټر صاحب څنګه دا سوال دی چې دا تور جوړی ملاریا او دا کیسه هم مقصد رب سره لري سره یو ارتباط دی؟ دا مریضي ها مریضي کیا؟ او بل د ډاکټر صاحب څنګه سوال دا دی چې دا د تور جوړی مریضي چې دا مقصد د دې د پاره یو خاص ثوابت څه معنا دی؟ خلک داسې مریضان دي چې هغه دا ورختایي لري چې وایي د ثوابت دې څه نسته د ور، نو کدا چې دا
دا هیڅ هغه نه سمایي. خا وروره تاسو ونوئل چې کوم دینه اړی کني ولا
هرات؟
بله، ونه د هرات ډاکټر صاحب. هرات
سیده ماستا سواز ونور ډیر مننه. اول خو بزه تاسو ته یم چې پتا د تور زړه او ملاریا تر ترمن ساړی کې نشته. دا یو پرازیتی ناروغي ده او غي وایرسي ناروغي ده. نو د ملاریا خو څنګه چې ما مخکم یادونه کړه د دې لپاره درمل نشته د دوړو ډولونو لپاره، او دا په وړیا توګه د سیمه مراکز کې خلکو ته ورکول کیږي د ټیسټ نه ورسته. او د تور جړی په اکل ځتا استوي، تور جړی د پارم درملنه شته. تاسو کولای شئ چې کم تخصصي مراکز چې دي هلته لاړ شئ چې چاول تاسو هغه کم حالت د تور جړی چې ده کنه چې کم سټیج کې ده تاسو هغه ټیسټونه ترسره شي، بیا پس دا غینه دا غی مطابق ډاکټر صاحبان تاسو ته درملنه ترسره کولای شي. او په چې تاسو په هرات کې ژوند کوئ، هرات کې او زبیر وختون شته، هلته خم مجهز امکانات شته او تاسو کولای شئ چې خپل مریض هلته بوزئ، دا غی تشخیص به هلته صحیح په صحیح طریقې سره ترسره شي، او دا غی کوم رژیم د درملنه لپاره چې دی هغه رژیم به ورته سپارښتنه وشي، نه انشاءالله دقیق سر به تکلیف خشد.
تشکر دکتر صاحب. در لحظه اخیر برنامه قرار داریم، میشه یک جمع بندی داشته باشین به خاطر که زیک یک فرد چطور بتونه خود وقایه کنه یا از مبتلا شدن به بیماری ملاریا؟
خب تشکر. به خاطر از اینکه ما در قسمت وقایه باید اول زیادتر توجه کنیم، یکی استفاده خود همی پشخانه هایی که به شکل رایگان در مناطق ملاریایی توزیع میشه، باید دمی جریان ترانسمیشن مرض عموما از ماه جوزا تا اقرب قوس ها گفتیم، در این وقت که مریضی شیوع داره باید از طرف شبنگام خصوصا از وقت غروب آفتاب تا صبح پیش از آفتاب برآمد باید ما از پشخانه استفاده کنیم و خصوصا حق اولیت ما برای خانم های حامله و اطفال بتیم. و بدون از او پروگرام ملی کنترل ملاریا در تمام ولایتی که خطر وقعات ملاریا بلند است و از طریق کلینیکا برای خانم های حامله هم پشخانه را توزیع کردن که اونا هم پشخانه را باید از طرف شب اینا استفاده کنن و در این طریق میتونن از خود از مرض نجات بدن. بر علاوه از این، چون پیشتر هم گفتیم که جای تکثر از این پشه‌ها عموما دنده و آبا استاده است، زیادتر کوشش کنن که این آبا استاده را جاری بسازن و دنده را با خاک ریک پر بسازن. انشاءالله در قسمت وقایه کمک میکنن. و پوینت آخری که میخوایم بگیم، هر مریضی که تب پیدا میکنه باید به نزدیکترین کلینیک برسونن، چی ملاریا باشه و غیر ملاریا باشه، وقتی که تشخیص شد به وقت زمان تداوی شد چانس انتقال مرض هم کم میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید از دکتر صاحب محمد نعیم حبیب، مسئول هماهنگی به پروگرام ملی کنترل ملاریا وزارت سلامت که در برنامه با ما بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00422 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.